همداسې یو دغه نه کوله یو زندیز نه کوله خپل مشکل دولت نه چې بیانوله ځکه باور هیڅ موجود نه دی ملالی بشیر دغه ستونزه په علمنا او پروفیسنه کې د افغانستان او ډېر ستونزې په ښي وطن په ډېر پروفیسنه کې ستونزې لري ولې هغه ستونزې د دولت سره نه شي کولی او هغه ستونزې ګالي او ژوند یې ډېره سخت مبارزه کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم واورېده. ډیره مننه چې زنګ مو راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې ملالۍ بشیر، سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو مېلمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو د صبرینه حمیدي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې و ملالۍ بشیر، بله هو ملالۍ بشیر واتیان، دا چې په قضا او سرنوالۍ کې کار کوي یا فرضاً غواړي چې و ښځو ته عدالت راوړي یا فرضاً و نورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي، واتیان زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او دا خپله قضا سر ته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعدید متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته، دا چې دې دا مبارزه کړې د دې لپاره کامیابي ده چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده، وګر چې مظلوم قشر دی چې څوک د دې په عقل غږ هم پورته کړي هغه هم تر تعدید لاندې کېږي، د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو بعظمت مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په سرندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماسترۍ اخیستې ده، د خپل کار سره څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومره پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډیره مننه قاری صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو. ستاسو پوښتنې مو واخیستلې. حمیدي صاحب، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو ځواک صاحب او قاری صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولای شي. زه فکر کوم چې د دغه پوښتنې ځواب تاسو مخکې په یو شکل وویلې چې دولت څنګه کولای شي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاری صاحب وکړل چې تاسو د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او په دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ووایم کومه ارزونه چې مونږ یې کومه عیني واقعیتونه چې زمونږ د فیلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته مونږ په درې مواهدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبری تر یو اندازې پورې دې ته متعهده ده او د هغه تعهد په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالۍ په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالۍ په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د سرانوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې، نو دغه به د اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به د رضایت ګراف به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعهد هم ضروري دی، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی په خاراتو کې، یعنی په دوه موایدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره دی یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایت همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولی شي خپلو دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې دې ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر راځي چې دا ظالمان په ګوته کوي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وزي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وزي، هغه نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي خو حتما چې ظالمان شته، ځکه دوی تر اوسه پورې موږ مینون ته د مظلوم قشر په توګه او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکره د مخکینۍ خور وینا وته روشن فکره موږ هغه چا ته نه شو ویلی چې دوی حتما تعلیم کړی تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنه اول په ځان باندې عملي کړي، بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنې ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پرېږدو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکره ویلی شو. یا رونان ده کسان خو هغه زده کړې چې هغه نور ما د خبره خشن کې نورم د انسانیت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی، نو هغې ته موږ رونان ده نه شو ویلی، ولو که داسې په ډېر لوړه کچه باندې د یې په تیوري کې زده کړې کړي.
ډېره مننه حمیدی صاحب. زما اخري پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې که تاسو د ښځو په برخه کې افغانانو ته زموږ د راډیو له لارې څه ویل غواړي، ستاسو پیغام به څه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقونو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې موږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د دا خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومانې که هغه مېرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که موږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې موږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه موږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې ولا نړیوالو معیارونو هم خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب موږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښه شدې پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټورې خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو د مخکښه شدې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
تاریخ په بی قابو هسی سور لیکوله، پخ کتا پورتا پختنو باندې نن اور ولګېدو، د خپل کاله په غل می وشنې، د پردو په لمسا زما په ورځو او په شپو باندې نن اور ولګېدو. شم پاگلو دبا جوڑ پا جینکو باندن انوار ولگے دو آغا جما او تا پکے نو پٹ پٹو نکڑے پا آغا چم آغا کتو باندن انوار ولگے دو چراغن شوی لاحم نو سنسو پرگا